پېښور کې د ورځې درې بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې یو بله ګړه کې زه هارون بچا تاسو ته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او اونیس پروګرام د مشال مرکه دروړو. خبرونه له انیسی اجمل اوري.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې په پاکستان کې د اقلیتونو د حقوقو دفاع لپاره د پارلیمان ګډه کمیټه جوړه شوې ده. په خیبر پختونخوا کې د پولیو ناروغۍ دوه نوي کیسونه ریپورت شوي دي. په هانګ کانګ کې چارواکي وایي د ځایي انتخاباتو په ترڅ کې ګڼو خلکو رایې اچولې. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د سینټ مشر د اقلیتونو د حقوقو د دفاع لپاره یو ګډه پارلیماني کمیټه جوړه کړې ده. په دې کمیټه کې د قومي اسمبلی او سینټ دویشت غړي شامل دي. د نوې جوړې شوې پارلیماني کمیټه او د نېشنل پارټي غړي سینټر ډاکټر اشوک کومار بیگا مشال لیډیو ته ویل چې د مسب بدلولو په اړه رپورټونه ناسم دي.
د سن ځینې داسې راپورونه راځي، خو زه دا خواست کول غواړم چې دا داسې ځینې خلک دي چې د مذهب په نوم سیاست کوي او وړې وړې خبرې لوی خایي.
د اقلیتونو دفاع لپاره کمیټه په داسې حال کې جوړه شوې چې د بشري حقوقو کمیشن په خپل وروستي رپورت کې ویلي وو چې په 2013 کال کې تر 1000 زیات اندوان او عیسویان په سوره له خپل مذهب اړول شوي دي. خو د مسیحي ټولنې یو مشر فدریک عظیم پر مشال ریډیو ته ویل چې کمیټه جوړیږي خو څه نتیجه مخې ته نه راسي. په خیبر پختونخوا کې د پولیو ناروغۍ دوه نور کیسونه ریپورت شوي دي چې ورسره په صوبه کې د پولیو د ناروغانو شمېره شپږ شپېتو ته رسېدلې. د خیبر پختونخوا د پولیو ناروغۍ مخنیوي ادارې پرون په یو بیان کې ویلي چې په بنو لکی مربت کې دوه نور ماشومان د پولیو پرن سخت شوي دي. د حفاظتي ټیکو او ساسکو ورکولو صوبایي ادارې مشر ډاکټر سلیم خان بیگا مشال ریډیو ته ویل چې په راتلونکي میاشت کې د پولیو ناروغۍ ضد کمپین پیلوي او د پروپیګنډې له وجې کمپین ته نقصان رسېدلی دی. د سرکاري شمېرو تر مخه په 2013 کال کې پاکستان کې د پولیو د ناروغانو شمېره 12 و، خو څه کال تر اوسه پورې په ټول هیواد کې د پولیو 8 کیسونه ریپورت شوي دي. د پاکستان راولپنډي پولیس وایي په ډوګ چودریان کې و کلن افغان کډواله ماشومه د جنسي تیر وروستو وشل شوې ده. د راولپنډي د پولیسو مشر رانا فیصل پرون په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې د پیښه په اړه پلټنې پیل کړي دي او ځمواره ته به سخته سزا ورکړي. د دوی په خبره پولیسو په سمدستي توګه کاروایي کړې ده او ملزم یې نیولې دي، کوم چې د دې ماشومې نږدې خپل دی. د خیبر پختونخوا د سوات په خوځاخیله کې پولیس چارواکي وایي چې تیر شپه په چمتلې سیمه کې یو تن خپل ښځه بشلې ده. د خوځاخیلې تانې د پولیسو یو مشر سویل خان نن مشال ریډیو ته ویل دا ښځه د څلورو بچو مور ده او د بشنې وجه یې کورنۍ شخړه ښودل کیږي. نوموړي زیاته کړه تورن تن له پیښې وروستو تښتېدلی، خو پر ضد یې رپورټ هم درج شوی دی. د پاکستان وفاقي حکومت وایي له چین سره د اقتصادي راهداري یا سی پیک په اړه د امریکا اندېښنې بې ځایه دي. د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر بیگا په کراچۍ کې خبري غونډې ته د څرګندونې وروسته لاغې وکړې چې د جنوبي ایشیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر الیس ویلز په واشنگټن کې په یو غونډه کې اسلام آباد ته خبرداری ورکړ چې له چین سره د لوی اقتصادي پروژو په ترسره کېدو سره په راتلونکي کې د هیواد اقتصاد له خطر سره مخامخ دی شي. خو د پاکستان وفاقي وزیر اسد عمر وای
چین زمونږ یو ډیر نږدې ملګری دی او په هر مشکل وخت کې له پاکستان سره ولاړ دی. او ما وړاندې ویلي چې مونږ به سی پیک منصوبه نوره وړاندې بوزو، خو دا د چا پر ضد نه دي. او د دې مطلب دا نه دی چې مونږ له چین سره زیات کار کوو، نو اوس مونږ د امریکا پر ضد یو.
بلخوا په اسلام آباد کې د چین سفیر هم د جمعې په ورځ د سی پیک په اړه د امریکا خبرې ناسمې بللې دي. د افغانستان ولسی جرګې ځینو غړو د ټاکنو له کمیشنه غوښتنه کړې چې د ولسمشریزو ټاکنو نتیجې دې سر اعلان کړي، خو ځینو بیا د پروسې په شفافیت ټینګار کړی دی. د ولسی جرګې لومړی مرستیال امیر خان یار چې پرون یې د غونډې مشري کوله وویل چې د رایو د پایلو بیا بیا ځنډ به د هیواد سیاسي او اقتصادي حالت نور هم کړکېچن کړي. خو ځینو نورو وکیلانو بیا وویل چې نتیجې باید د پاکو رایو پر اساس اعلان شي. په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخابات د ستمبر په 18 شوي وو. نن په هانګ کانګ کې په ځایي انتخاباتو کې د خلکو ګډون تر بل هر وخت زیات و. د رای اچونې ته د حکومت خلاف د احتجاجونو لپاره د ملاتړ د اندازې لګولو د یوې آلې په توګه کتل کیږي. د انتخابات د ښار په 1300 ضلعي کونسلو کې د 1452 سیټونو لپاره دي. د حکومتي شمیرو تر مخه د هانګ کانګ د وخت مطابق د ماسپښین تر 1:30 بجې پورې له 1500 څخه زیاتو کسانو رای اچولې وي. د هانګ کانګ واکمنو د چین حکومت پر رای ورکوونکو ټینګار کړی چې د هغه احتجاجي تحریک خلاف دي شي چې د ایشیا په مهم کاروباري مرکز هانګ کانګ کې روزنی ژوند متاثره کړی دی. په هانګ کانګ کې له 1300 میاشتو راهیسې د حکومت خلاف مظاهرې روانې دي. احتجاج کوونکي غوسه دي او وایي چې بیجینګ د هانګ کانګ د خودمختاري محدودولو هڅې کوي. امریکا په ټولنیزو شبکو فیسبوک، انسټاګرام او ټویټر غږ کړی چې د ایران د حکومتي چارواکو اکاونټ ته تراغې بند کړي تر څو چې په هیواد کې انټرنیټ بحاله شوي نه وي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک له بلومبرګ ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي چې د ایراني رژیم منافقه ده. دوی په ملک کې انټرنیټ بند کړی دی خو حکومتي چارواکي په دوامداره توګه ټولنیزې رسنۍ کاروي. د مرکه په ټویټر پاڼه خپره شوې ده. نوموړي ویل چې باید ټولنیزې رسنۍ د ایران ستر مذهبي مشر ولسمشر د بهرنیو چارو وزیر اکاونټونه تر هغې وتړي تر څو چې په هیواد کې انټرنیټ بحال کړي نه وي. د ایران حکومت د نومبر په 15 د تیلو په نرخ کې د اضافي پرسې د مظاهرو پر مهال انټرنیټ بند کړی و. خو ځینې څارونکي ډلې وایي له نورو ورځو پرتله انټرنیټ په بحالېدو کې اضافه شوې ده. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. زم د همکار احمد الله نه د موسم حال اورو.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 9 او زیات نه زیات 22، په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 3، او په کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 13 ډیګري سینټی گریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان سینټ مشر یو کمیټه جوړ کړې چې په دې هیواد کې د هندي او عیسائی جنکو په زور د مسلمانولو او بیا د ودولو مسله وڅېړي. په خیبر پښتونخوا کې 2 نور ماشومان ته پولیو ناروغي لګیدلې. د صحت محکمې او چارواکي وایي د پولیو واکسین په اړه ناسم پروپاګندو د دوی کمپاین اغېزمن کړی، خو هڅه کوي چې خپل کوششونه نور هم تیز کړي. د پنجاب په راولپنډی ښار کې یوه 9 کلن ماشومه ورباندې تر جنسي تیری وروسته وژل شوې. پاکستان کې ولې له ماشومانو سره د زیاتی دا پیښې تکرارېږي؟ د ماشومانو د حقونو یو فعال وایي
قوانین شته دي خو په هغې عمل نشته. زمونږ د ماشومان هغوی سره جنسي تشدد هم کېږي، هغوی کارونه اوس هم کېږي.
او د دې اونۍ په مشال مرکه پروګرام کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی د یو غړي نعیمه کشور خان خبرې اوري چې له شمالي وزیرستانه د ښځو په ځانګړې څوکۍ منتخب شوي.
د اسمبلی په رولز باندې عمل درآمد نشته، لیجسلیشن یا قانون سازي ته توجه نشته.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. ولنه موضوع ترازو په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو د غړو په زور د مسلمانولو او بیا د ودولو له پرله پسې رپورټونو وروسته د سینټ مشر یو کمیټي جوړ کړی. دا کمیټي به دغه مسله څاري او کوښښ په کوي چې د قانون لارې په زور د مذهب بدلونی مخه ونیسي. په کمیټه کې د ځینو وزیرانو ترڅنګ د پارلمان یو شمېر غړي هم شامل دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په وینا په هیواد کې په 2013 کال کې شاوخوا 1000 هندوان او عیسایان په زوره له مذهبه اړول شوي ول. نور معلومات د شاهین بنیری په رپورټ کې.
د سینټ چیرمن صادق سنجرانی د اقلیتونو د حقونو لپاره یو پارلماني کمیټي جوړه کړې ده چې په زوره خلک له خپل مذهبه د اړولو د پیښو پر ضد به قانون سازي کوي. د نومبر په 20 په دغه اړه په یو سرکاري اعلامیه کې ویل شوي چې په دې کمیټې کې د مذهبي چارو، پارلماني چارو او بشري حقونو د وفاقي وزیرانو په ګډون د پارلمان د دواړو خونو 22 غړي شامل دي. پاکستان کې د اقلیتونو د حقونو په اړه بیگا مشال ریډو سره په خبرو کې د مسیحي ټولنې یو مشر فدریک عظیم ویل کمیټې جوړیږي خو نتیجې مخې ته نه راځي. نوموړي زیاته کړه
ہم دیکھے آواز تو اٹھاتے ہیں ایکسپوز بھی کرتے لیکن ہماری
گورا مونگ د خپل حقن لپارا آواز خو چتو خو زمونگ آواز نہ اوریدل کیگی تاسو ته د پیښور د ایڈورډز کالج د معاملې پته ده چې د صوبې گورنر شاه فرمانې د قبضه کولو په چکر کې دی. دا خو کېدی نه شي ځکه چې دا موږ ته د پلرونو او نیکونو نه پاتې شوی دی. تاسو پوهیږئ چې د بوټو په دور کې ادارې قامی ګرځول شوی وې، نو دوی اوس زموږ نه د کالج ترورلو لپاره هغه زوړ کیسټ چلی بلخوا. حکومت ادا کوي چې د اقلیتونو د خیر ښېګړې لپاره کار کوي او اوس وسه د هند سیکانو لپاره د کرتارپور رهداري هم پرانستې ده. د نوې جوړې شوې پارلماني کمیټې یو غړي سېنېټر ډاکټر اشوک کمار بیگا مشال ریډو سره په خبرو کې وویل چې د هندوانو او عیسایانو په زوره له خپل مذهبه د اړولو په اړه راپورونه د مبالغې نه ډک دي. نوموړي زیاته کړه
بالکل آتے ہیں لیکن میں آپ سے
د سننا زنی دا سرا پورن راضی خوز دا خواست کول غواړم چې دا داسې زنی خلک تی چې د مذهب په نوم سیاست کوي او وړي وړي خبرې لوی خای پدې کې دومره اړتیا نشته څنګه چې خودل کیږي. کمیټه چې جوړیږي او چیرته داسې کوم معاملې وي نو با قاعده قانون ته بیا کتنه هم کوي، قانون سازی هم کوي او عملی کوي هم
بناتا بھی ہے، لا بھی بناتا ہے، اس کے امپلیمنٹیشن بھی کراتا ہے.
دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو سره د زور زیاتی پیخه ډېر شوې دي. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن روان کال خپور شوی په خپل کالنی راپور کې ویلي چې په 2013 کال کې خواوشا زر عیسایان او هندوان په زور خپل مذهب پر خودو ته اړ کړل شوی دي.
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپا شپږ سو یوش کیلو هرتز. لنډې سپې 2011 15,000 13,500 اول زراعت سواتیا کلو هرتز.
د خیبر پختونخوا چارواکي وایي په بنو او لکی مروت کې په دوه نورو ماشومانو کې د پولیو وایرس موندل شوی دی. چارواکي د دې معذورونکي وایرس خورېدو وجه په خلکو کې د عامه پوهاوي نه موجودیت ښیي. په ځینو ځایونو کې خلکو د ګذر ناروغۍ واکسینو کمپاینونه نه پریښي او ویلي وو چې لومړی د ورته حکومت ځینې بنیادي کارونه لکه د بجلی فراهمي او سړکونه جوړ کړي. چارواکي وایي د خلکو دا ناسمې غوښتنې د دې سبب شوي چې ماشومانو ته یې پولیو ولګي. پر دې موضوع د غلام غوث رپورټ.
د پولیو د دې نوي کیسونو سره پروان زیږیز کال کې په خیبر پښتونخوا کې د پولیو نه د ناروغ ماشومانو شمیره شپږ شپېته ته لوړه شوې ده او په ټول هیواد کې د شمیره اته اتیا ته رسیدلې ده. تیر کال په پاکستان کې د پولیو 12 کیسونه مخې ته راغلي وو. په خیبر پختونخوا کې د حفاظتي ټیکو او ویکسینو د څنګ د مشر ډاکټر سلیم خان نمی پختنه وکړه چې ولی روان کال د پولیو د ناروغانو د شمیره مخ په زیاتېدو ده. نو په جواب کې هغه وویل چې روان کال د اپریل په میاشت کې د پیښور په ماشوخیلو کې د پولیو ویکسینو په ضد د منفي پراپګنډې وروستو تر دې دمه د پولیو په ضد په لویه کچه د ساسکو ورکولو کمپینونه نه دي ترسره شوي. ډاکټر سلیم خان وایي د دسمبر میاشت کې به په ټول هیواد کې د پولیو په ضد په لویه کچه بیا کمپینونه پیل شي.
کمپین لکه اون شو د ریفیوزل تعداد هم زیات شو او ظاهر ده اوس هغه شیزونه بیا په دوباره باندې راټیک کول د خلکو د ذهنونو هغه شکوکو شبهاتو بسل او هغه باندې ظاهر ده ډېر ټایم لګي. نو بهرحال کافی حده پورې هغه شیزونه موږ اراده کړي دي او انشاءالله په بله میاشت کې لکه په پوره ملک کې به نیشنل ایمونایزیشن ډیز به په دسمبر په میاشت کې نو انشاءالله دا توقع لرو چې انشاءالله چې یو ښه کوالټي کمپین چې یو سو کوالټي کمپین وشي نو هغې نه موږ د دې مخنیوی
کوو. ډاکټر سلیم خان زیاته کړه چې په کار نه ده خلک د شک په بنیاد یا یا د نورو محرکاتو په بنیاد خپلو ماشومانو ته د پولیو د ساسکو ورکولو نه انکار وکړي او خپل ماشومان د معذوره کیدلو د خطر سره مخ کړي. په خیبر پختونخوا کې روان کال پولیو په وجه د مازوره شوی شپږ شپېته ماشومانو په لړ کې چارواکي وایي چې اغیزمن شوی دغه ټول ماشومان په سناسه وجه د پولیو د ویکسینو ورکولو نه بې برخې پاتې شوي دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
پولیس وایي د پنجاب په راولپنډی ښار کې پر یوې وکلنې ماشومې خپل یو نږدې خپلوان جنسي تیری کړی دی او بیا یې وژلې ده. پولیس زیاتوي ملزمې نیولې او پلټنې پیل کړې دي. د بشري حقونو د ادارو په وینا په پاکستان کې پر ماشومانو د زور زیاتې پیښې ډېرې شوې دي. په دې هېواد کې د ماشومانو د حقونو خوندي ساتلو او پر هغوی د زور زیاتې د مخنیوي لپاره قوانین هم شته، نو بیا ولې د پنډی د پیښې په څیر جرمونو مخه نه نیول کیږي؟ د دې پوښتنې ځواب د شاهین بونیری په رپورټ کې.
د راولپنډی پولیس وایي د نومبر په 28مه په ډوک چودریا سیمه کې د یو افغان کډوال د 9 کلنې لور سره جنسي تیری شوی او بیا وجل شوی ده. د وجل شوی ماشومې مړې د هغې د کور له دالانه موندل شوی او پولیسو یې د جنسي تشدد او وجنې په تور کې 13 کلن تر نیولې دي. چارواکي وایي ملزم خپل جرم منلې دي. په دې اړه پرون د راولپنډی د پولیسو مشر رانا فیصل په سوشل میډیا په یو ویډیو پیغام کې وویل چې د پیښې په اړه یې پلټنې پیل کړې دي او ذمهوارو ته به سخته سزا ورکول شي. دا زمونږ د ایرپورټ تانه په حدونو کې ګلریز کالونی ده، چرته چې یو ماشومه سدرا د دې دردناکې پیښې ښکار شوې ده. په هغې جنسي تیری شوې دی او بیا وجل شوې ده. پولیس سمدلاسه کاروایی کړې ده او ملزمې نیولې دي، کوم چې د دغه ماشومې نږدې خپلوان دي. اوس د دې شواهدو پلټنې کوو او مجرم ته به سخته سزا ورکوو. له دې وړاندې د پاکستان د نورو برخو په ګډون په خیبر پښتونخوا کې هم د ماشومانو سره د زور زیاتی او د هغوی د وژنې پیښې رامنځته شوې دي. د ساحل په نوم د ماشومانو د حقونو یوې غیر سرکاري ادارې په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په دغه هیواد کې په 2013 کال کې د ماشومانو سره د زور زیاتی په پیښو کې 11% ډیروالی راغلی دی. په ماشومانو د تشدد د مخ په زیاتیدونکو پیښو تر شا څه دي؟ په دې اړه په اسلام آباد کې د ماشومانو د حقونو یو دفاع کوونکی ارشد محمود وایي چې دا یوه لویه سماجي او اخلاقي ستونزه ده، خو د هواري لپاره سم کار نه کیږي. نوموړي بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړه.
یو خدا دې مخ کې هم دومره به رپورټ کېدی نه. دومره خبره دا ده چې د مخنیوي لپاره هیڅ هم نه کیږي. قوانین شته دي. د ډېر شو کالو کې چې پاکستان د ماشومانو د حقوقو د بین الاقوامي معاهدې توثیق کړی دي، نو دې کې قوانین ډېر راغلل، خو په هغې عمل نشته. د هغې نتیجه دا ده چې زموږ د ماشومان چې کوم دی نو هغوی سره جنسي تشدد هم کېږي، هغوی چې کوم دی نو کارونه اوس هم کوي. یو غټه وجه دا هم ده چې
د یادونې وړ ده چې روان کال د اپریل په 2مه د غیر سرکاري ادارې ساحل لخوا په خپور شوي راپور کې راغلي چې په پاکستان کې په 2013 کال کې 3,822 ماشومان د زور زیاتی ښکار شوي دي چې 55% پکې ماشومان جنکې دي. د ادارې په وینا دا یوازې هغه پیښې دي چې په اخبارونو کې راپورونه خواره شوي دي او د ماشومانو سره د زور زیاتی د پیښو اصل شمیره لدی نور هم ډیره کیدی شي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
پاکستان یو چارواکو د چین پاکستان اقتصادي رهدارۍ پر پروژې نیوکه رد کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ایلس ویلز څو ورځې مخکې د چین پر پانګونې د خبرو پر مهال خبرداری ورکړی و چې د چین پاکستان اقتصادي رهدارۍ د پروژې ډېره ګټه چینایانو ته رسي او اسلام آباد به د قرضونو تر بوج لاندې راشي. د اقتصادي چارو څېړونکي هم ورته نظر لري او وایي د چین د اقتصادي ماډل تر مخه چینایان چې د دنیا په هر برخه کې سرمایه کاری کوي یا سرمایه لګوي هلته خپلو وګړو کمپنیو ته کار برابروي. سراج ظهیر د موضوع تفصیل لري.
د خالی پورس په کراچۍ کې خبري غونډې ته وینا کې د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر وویل د امریکا د نائب خارجه وزیر ایلس ویلز د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبې لړکې ته زیان نه سمادا او د چین او پاکستان تعلقات او سی پیک منصوبه د امریکا په ګډون د هیڅ یو ملک پر ضد نه ده او پاکستان لمخه پډاګه کړي چې سی پیک منصوبه امداد نه بلکې سرمایه کاری ده او که امریکایي کمپنۍ هم غواړي چې پاکستان کې سرمایه کاری وکړي نو دوی به ورته هرکلی وایي. دی وای چین زمونږ یو ډیر نږدې ملګری دی او په هر مشکل وخت کې له پاکستان سره ولاړ دی او ما وړاندې ویلي چې موږ به سی پیک منصوبه نوره وړاندې بوزو او د دواړو هیوادونو تعلقات به نور مضبوطوو. خدا د چا پر ضد نه دی او د دې مطلب دا نه دی چې موږ له چین سره زیات کار کوو نو اوس موږ د امریکا پر ضد یو یا د بل چا پر ضد یو. موږ غواړو چې په نړۍ کې څومره هم ملکونه دي د ټولو سره موږ ښه تعلقات وساتو او زه ایلس ویلس ته باور ورکوم که امریکایي کمپنۍ په پاکستان کې سرمایه کاری کول غواړي نو موږ ورته هرکلی وایو او موږ غواړو چې د امریکې نه سرمایه کاری راشي، د یورپ نه راشي، مشرق وسطا نه راشي او ټولې نړۍ نه راشي. امریکا پاکستان ته خبرداري ورکړي چې له چین سره لوی اقتصادي منصوبو تر سره کولو له وجې یې راتلونکي کې د هیواد اقتصاد له خطر سره مخامخ کېدای شي. همداراز ایلس ویلز ویلي د چین پاکستان د اقتصادي راهداري د شپږو ارب ډالرو دا منصوبه به یوازې د بیجنګ په ګټه تمامېږي. مشال ریډیو چې په اسلام آباد کې په سی پیک منصوبه تحقیق کوونکی فضل سعید نه پدی اړو پختل نو هغه وی دا رښتیا خبره ده چې د دې منصوبې ټوله ګټه به چین ته ترلاسه کیږي.
چین یو غټ اقتصادي ملک دی، ظاهر خبره ده چې هغه ته ډېر نږدې روخ ملاویږي. بیا دا پروجیکټ هغه د پاکستان په خرچه یو قسم کوي. نو څه سوچو کنه برز مهاجر محمد یو ډېر اسانه غونډې انټرویو ورکړی و نېشنل میډیا ته. هغه وویل چې ما د چاینا پروجیکټ ځکه کینسل کړی چې د پروجیکټ باید د چاینا د کمپنۍ کړی دا بیا به د چاینا د کمپنۍ نه سرویسز او ګوډ دواړه غوښتل کېدل او بیا به هلته په چاینا کې هغې ته پیمنټ کېدل لکه ملایشیا ته به د سره پیسې راتلې نه. نو د پاکستان هم زما خیال حال په داسې دی چې د پاکستان په خزانه کې د دې ځای ترانزیکشن نه کېږي. سره خو دلته چې دې خبرې ته وګوره بنیادي طوره پاکستان تر سره ترانزیکشن نه کېږي زموږ په اکاونټ باندې.
بلپلو په اسلام آباد کې د نومبر په 28مه د سی پیک میډیا پنځمې غونډې ته په وینا کې په پاکستان کې د چین سفیر ویلي د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري منصوبه کې د درغلیو خبرونه ناسم دي او ایلس ویلز د ناسمو معلوماتو په بنیاد دا خبرې کړې دي او امریکا دې له احتیاطه کار واخلي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
نن سبا په پاکستان کې د هغې مقدمې ډیر ذکر کیږي چې حکمران ګوند تحریک انصاف ته له بهره ورغلو پیسو په اړه ده. اپوزیشن تور پورې کوي چې تحریک انصاف ته دا پیسې له غیر قانوني لار ورغلي. حکومت بیا دا خبره نه مني. ډان ورځپاڼې په دې اړه یوه لیکنه کړې او ویلي دي چې په دې اړه د عدالت او یا هم د ټاکنو کمیشن د پلټنو په پایله کې تحریک انصاف حکومت ښایي له ستونزو سره مخ شي. ملیحه میرزاده نور حال راکوي.
ڈان رسپانلی کی وزیر اعظم عمران خان خپل تحریک انصاف گن په قومی دائرہ کې راوستو لډیرو مسلو سره مخامخ کړي. هغه ستونزو تر ټولو لوی هغه د بهرنیو هیوادونو د فنډونو معاملې کې دی شي. رسپانلی کی وزیر اعظم عمران خان له انتخاباتي کمیشن نه غوښتنه کوي چې د دوی د ګوند پر ضد له بهرنیو هیوادونو څخه د فنډونو مقدمه اوریدنه هم هغه شان وکړي چې څنګه د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند مشرانو او سیاستوالانو پر ضد یې د مقدمو په لړ کې کوي. د رسپانې په خبره په دې خبرې سره نوموړي اوس خپل ګوند هم د هغو سیاسي پارټیانو سره پرتله کوي چې یو وخت یې ډېرې درغلې بللې وې او ویل یې چې د پی ټی آی په شان نه دي. په مقاله کې راغلي چې د پاکستان الیکشن کمیشن به د نومبر 26 د تحریک انصاف پر ضد د بارنو هیوادونو د چندو مقدمې اوریدنه د روزانه په بنیاد کوي. د دې غوښتنه اپوزیشن ګوندونو کړې وه. ویل یې چې د کیس فیصله دې د موجوده انتخاباتي کمیشن مشر د کارمودې ختمېدو مخکې وشي. د چیف الیکشن کمیشنر د کارمودا د دسمبر په میاشت کې پای ته رسیږي. ډان رسپانلی کی اپوزیشن ګوندونه باور لري چې دا مقدمه تحریک انصاف ګوند ته سخته ضربه رسولی شي. خو د دې مقدمې د فیصلې په اړه اټکل نشي کېدی ځکه چې په اسلام آباد های کورټ کې تحریک انصاف د کیس خلاف درخواست جمع کړې چې لا پرې فیصله نه ده شوې. خو بیا د انتخاباتي کمیشن یو پخوانی او ځینې نور چارواکي دا کوي چې د دې فیصلې اثرات په تحریک انصاف لپاره جدي وي. کچرې د دې فیصله د واکمن ګوند پر ضد راغله نو د دوی ټول منتخب استازي به نا اهله وګرځي. رسپانلی کی دې قضیه ډېر وخت واخستو. د تحریک انصاف ګوند نه جلا شوی یو غړي اکبر اس بابر په 2014 کال کې د خپل پارټي خلاف مقدمه درخواست کې تور لګولیو چې له بهرو هیوادونو نه په غیر قانوني طریقه د دغه ګوند کارکونکو اکاونټونو ته پیسې راغلي وي. ډان رسپانلی کی چې واکمن ګوند د وزیر اعظم عمران خان د دې مسلې په اړه په ولسی هوندو کې د خلکو اعتماد ترلاسه کولو هڅه کولی شي، خو لومړی دې دا ګوند د دې سپیناوي وکړي چې هیڅ خبره پټه نه ده ساتلې.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز د پي ډيستريکټ کې
مونږه ته دې کې کومې ده
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د ننګرهار د والی شامود میاخیل پاړه ویل کیږي چې هغه وخت په وخت نه یوازې خبري غونډې کوي بلکې پر فیسبوک او ټویټر هم ډیر فعال دی. ځینې خبردان بیا وایي د ننګرهار نور چارواکي هم باید همدغسې وکړي ځکه چې په اوس وخت کې ځینې چارواکي معلومات په اسانه نه ورکوي. د حکومت ته ور یادوي چې د قانون تر مخې مطبوعاتو ته باید پر وخت کره معلومات ورکړل شي. باز محمد عابد معلومات راکوي.
د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي په قانون کې راغلي چې معلوماتو ته لاسرسي د هر افغان حق دی. خو د ننګرهار خبریالان وایي کله چې دوی د سیړنیزو رپورټونو په چمتووالي کار کوي نو په ننګرهار کې ورته د یو شمیر ادارو مسؤلین معلومات نه ورکوي. په ختیځ کې د یو ځایي ټلویزیون خبریال او د لیکوالو او ژورنالیستانو خپلواکې ټولنې منشي رحمت الله زیرمل وایي
ځنی رئیسان ښه معلومات ورکوي مګر ډیر رئیسان نه مرکې ته حاضرېږي نه د خپلو کړنو په اړه رسنیو ته معلومات ورکوي. موږ له حکومت غوښتنه دا ده چې هغه معلومات چې محرم نه دي او ولس ته په خیر دي موږ ته باید په وخت باندې معلومات راکړي تر څو د ولس او د حکومت ترمنځ دغه وسنۍ کومې فاصلې چې دي دا خبریالان یا مطبوعات له منځه یوسي.
ایوب پرهد چې د یو رسنیز پروډکشن سره د سیړنیزو رپورټونو په برخه کې کار کوي د ولایتي ادارې له چارواکو غوښتنه کوي چې پلو اړوندو ادارو ته ہدایت وکړي چې غیر محرم معلومات له رسنیو سره شریک کړي.
اطلاعات ته لاسرسی له پخوا ښه شوی خو بیا هم ډېرې ستونزې شته دی په ډېرو برخو کې شته دی چې حکومت یا ولایتي اداره باید دغه ټکي ته پاملرنه وکړي. ټولو ادارو ته چې هغه د ننګرهار ولایت اړوند دي هغوی ته باید ووایي چې هغه معلومات چې هغه عام دي هغه د ملي منافعو په ضد نه دي هغه باید رسنیو سره شریک شي.
د ننګرهار والی شاه محمود مخیل هم مني چې د یو شمیر ادارو مسؤلین خبریالانو ته معلومات نه ورکوي خو ژمنه کوي چې دې ستونزې ته یې د پای ټکی کېږدي.
دا مشکل موږ سم لرو او کوشش وکړو چې رئیس افغان هم میاشت کې یو ځلې باید مطبوعات هره اداره را وغواړي خپل معلومات ورسره شریک.
د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي په قانون کې راغلي چې هر دولتی او نا دولتی اداره او اتا د ولسوالی او پکچه شوراګانی چې په ولسی کچه ټولګټي پروژې پلي کوي او ولسته د معلوماتو ورکولو نه ډډه کوي که پر وړاندې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون ته په لیکلي بڼه شکایت وکړي کمیسون به یې مسؤلین د څېړنو په نتیجه کې سرنوالۍ ته ور وپېژني. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
زموږ کومشال ریډیو دا په پیښور کې د مازیګر درې نیمې بجې کېدونکې دي. د خبرونو لنډیز له نیسې اجمله.
د پاکستان د سینټ مشر د اقلیتونو د حقونو د دفاع لپاره یوه ګډه پارلماني کمیټه جوړه کړې ده چې په صورت مطلب بدلولو د پیښو مخنیوي لپاره به قانون سازي هم کوي. په دې کمیټه کې د قومي اسمبلی او سینټ دویشت غړي شامل دي. په خیبر پښتونخوا کې د پولیو ناروغۍ دوه نور کیسونه رپورټ شوي دي چې ورسره په صوبه کې د پولیو د ناروغانو شمېره شپږ شپېته او په ټول هېواد کې اته اتیا ته رسېدلې ده. د خیبر پښتونخوا د پولیو ناروغۍ مخنیوي ادارې په دین په یو بیان کې ویلي چې په بن ولکې مروت کې دوه نور ماشومان د پولیو په رنځ اخته شوي دي. د پاکستان راولپنډۍ پولیس وایي په ډوب چودیا سیمه کې اووه کلنه افغان کډوال ماشومه د جنسي تیري وروسته وژل شوې ده. د راولپنډۍ د پولیسو مشر رانا فیصل پرون ویلي چې د پیښې په اړه پلټنې پیل کړې دي او ځینوارو ته به سخته سزا ورکړي. د خیبر پښتونخوا د سوات په خوازخیلي کې پولیس چارواکي وایي چې تېره شپه په چنچلې سیمه کې یو تن خپله ښځه وژلې ده. د خوازخیلي تانې د پولیسو یو مشر سهیل خان مشال ورته وویل چې دا ښځه د څلورو بچو مور وه او د وژنې وجه یې کورنۍ شخړه ښودل کېږي. د پاکستان وفاقي حکومت وایي له چین سره د اقتصادي رهداري یا سیپیک په اړه د امریکا اندېښنې بې ځایه دي. د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر بیگا دا څرګندونې وروسته لاره وکړي چې د جنوبي ایشیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ایلس ویلس اسلام آباد ته خبرداری ورکړ چې له چین سره د لویو اقتصادي پروژو په ترسره کېدو سره په راتلونکي کې د هېواد اقتصاد له خطر سره مخامخ کېدای شي. د افغانستان ولسی جرګې سنو غړو د ټاکنو له کمیشنه غوښتنه کړې چې د ولسمشریزو ټاکنو نتیجې دې سر اعلان کړي خو ځنه بیا د پروسې په شفافیت ټینګار کړی دی. نن په هانګ کانګ کې د ځایي انتخاباتو په ترڅ کې رایه واچول شوې چې د رپورټونو له مخې په کې د خلکو ګډون د بل اړ وخت ډېر زیات و. د رایې اچونې ته د حکومت له خلاف د احتجاجونو لپاره د ملاتړ د اندازې لګولو د یوې الې په توګه کتل کېږي. او امریکا په ټولنیزو شبکو فیسبوک، انسټاګرام او ټویټر غږ کړی چې د ایران د حکومتي چارواکو اکاونټس دې تر هغه بند کړي تر څو چې په هېواد کې انټرنیټ بحال نه شي.
او سرودونکو د مشال اونیس پروګرام د مشال مرکه چې د دې ورځې د خبرونه زموږ همکار ګل لیاز جوړ کړی دی.
د مشال مرکه
قدرمن اوندونکو د مشال رادیو ځانګړي پروګرام د مشال مرکه کې زستا سو کوربا ګل ایاز هم څنګه تاسو معلومه ده چې په دې پروګرام کې موږ له صوبایي اسمبلی نه د قبایلی زلو لپاره منتخب شوي نوي نمائندګانو سره خبرې کوو. نن را سره د صوبایي اسمبلی کې د قبایلی سیمو نه د ښځو په ځانګړي څوکۍ باندې منتخب شوي غړي نیما کشور صاحبه ملمنه ده. نیما کشور صاحبه تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایم. نیما کشور صاحبه کابل زمونږ قدرمن اوریدونکو ته لږ خپل ځان معرفي کوي چې تاسو کوم ځای سره تعلق لرئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو خپل اوریدونکو ته سلام عرض کوم. تاسو ډیره مننه چې تاسو ماته ټایم راکولو د دې سره خبرو کولو موقع را کړل. زما تعلق خو چونکی شمالي وزیرستان سره دی او نیما کشور خان مې نوم دی. د دې نه مخکې ما د صوبایي اسمبلی ممبر پاتې شوی یم د خیبر پښتونخوا پانه او زه د 2002 د اسمبلی ممبر را روانه یم. د قومي اسمبلی عمده ممبر پاتې شوی یم.
نیمه صاحب تاسو لومړنۍ زده کړې کوم ځای نه کړې وي؟
ما بنیادی تعلیم ته ما پشاور یونیورسيټي نه ما سبق ویلې دي. ما بی ایس سی کړی و بیا مې اسلامي کلاس کړی و. د اسلامي کلام بیا اسلام آباد نه کړی د اسلامي یونیورسيټي نه. بی ایس سی ما د پشاور یونیورسيټي نه کړی.
څنګه تاسو ویلې چې تاسو له 2002 کال راځي د سیاست
په میدان کې لکه د صوبایي اسمبلی غړی یې نو تاسو خو سیزن پالیټیشین یې نو دا راته وایي چې سیاست څنګه ساسي مخه وکړه
چونکه زما تعلق شروع نه جمعیت علما اسلام سره او جمعیت علما اسلام زما د سټوډنټ چې کله ما سبق ویلو نو زما تعلق د جمعیت سره او کله چې 2002 کې د څو خواتین لپاره سټوډنټ راغلل نو زما جمعیت زما د خواتین په مخصوص سټوډنټ باندې زما نوم راغله زما نوم ورته نو د هغه راتي زه د خپل جماعت په طرفه د مخصوص نشست باندې راتلم د صوبایي اسمبلی نه او تیره چې کومه قومي اسمبلی وه نو هغې کښې زه د قومي اسمبلی ممبره پاتې شوم او الحمدلله دا زما لپاره د عزت خبره وه چې زه په ټوله قومي اسمبلی کښې صرف د ښځو نه د سړو د طرف نه هم په ټوله قومي اسمبلی کښې د بیسټ لیجسلیشن ایوارډ هم 4 کاله مسلسل ما ته ملو شوی نو دا زما لپاره او زما د جماعت د جمعیت العلماء اسلام لپاره یو ډېر لوی اعزاز و او په دې کښې ډېر لکه سیزونه داسې وو چې ما د چې کوم مونږ ته سابقه فاټا وایو د هغې لپاره هم ډېر کارونه یا ډېر لیجسلیشن مونږ کوم چې د هغې د مرجر حوالې سره نو په هغې کښې هم مونږ ډېر د هغې حوالې سره چې کوم بیلز راغلي وو یا چې د هغې لپاره نور سیزونه هم راغلي وو نو په هغې کښې مونږ خپل آواز پورته کړو خاص کر چې کوم دا زمونږ اوس دا دغه راغلی وو د مرجر دا بل چې راغلی وو په هغې باندې واحد زمونږ پیش وو زمونږ جماعت ته یو د هغې خلاف دغه اقدام وو نو په هغې کښې چې کوم امینمنټ وو یا چې زمونږ کوم هغې حوالې سره کوم نور بل راغلي وو که زه حواله ورکړم د ښځو حوالې سره چې کوم زمونږ یو رواج اکټ راغلی وو هغې باندې ما کار کړو نو داسې ډېر بلونه راغلي وو چې په هغې باندې ما په قومي اسمبلی کښې کار کړی
څنګه تاسو ویلي چې تاسو په قانون سازۍ په څانګه کښې ډېر زیات کار کړی دی او څنګه تاسو خپله هم په خبرو کښې ویلي چې له 2002 کال راهیسې د صوبایي اسمبلی د قومي اسمبلی اوس بیا د صوبایي اسمبلی غړی یې نو څنګه تاسو خپل ځان محسوسوئ چې د زموږ په ټولنه کې د ښځو سره چې کوم رویه خپلېږي خو په ایوان کښې دننه څنګه ستاسو سره د نورو چې کوم غړي دي هغوی رویه څنګه وي
نو ما خو چې ته نه ده کتلې لکه مخکې چې زه کوم دور کښې باید زه درې ځله پاتې شوم نو الحمدلله ما خو داسې نه دي کتلې چې مونږ تاسو داسې دغه مشکلات مخکې ته راغلي دي لکه ایوان کښې چې څونه مونږ په کاروایي کښې یا څونه لیجسلیشن کښې مونږ څونه حصه اخېستې ده هم دونه مونږ ته ټایم ملو شوی دی خو دا ځل چې زه کومه اسمبلی ته راغلې یم نو دا ځل لکه ما ته ډېر کمی محسوسېږي او هغه صرف د ښځو حوالې سره نه ده هغه زهول داسې ده چې لکه د هغه اسمبلی سنجیدګۍ سره نه شي اخېستې د اسمبلی په رولز باندې عمل درآمد نشته لیجسلیشن یا قانون سازی ته توجه نشته چې کومه طریقه کار دی په هغې د عمل درآمد دغه نشته سنجیدګي نشته نو هغه صرف د زنانو په دغه باندې نه دی هغه د ټولو د سړو د ښځو د ټولو یو شان
په دې اړه باندې تاسو په ایوان کښې دننه آواز پورته کوئ که نه څنګه تاسو دا خبره وکړه
نو ځکه تاسو وایم پرون مونږ په دومره لکه پرون زه تاسو ته مثال درکړم زمونږ د اسمبلی اجلاس وو او په هغې کښې خاص کر د فټه حوالې سره چې کوم مینرلز دي هغې حوالې سره بل راغی ټیبل شو او پات شو چې دا مکمل د قانون خلاف ورزي ده لکه زه به قانون دپاره شرط دا دی چې دوه ورځې به له خامخا ورکړې چې په هغې کښې هغه ممبران وایي څه په کښې بدلون راغوستل غواړي خپل ترمیم ورکړي مونږ ته یو سیکنډ هم را نه کړه هغې روړ هغې پاس کړو مونږ ورته وایي چې دا تاسو څه کوي دا مونږ سره ظلم دی دوی چې نه فاټه ته ضرورت دی مونږ ورته وایي فاټه ممبرانو ته خو پته نشته چې دي څه هغې یې هم مخالفت وکړو د دونه پورې ور سره مونږ لاړو چې مونږ اپوزیشن مونږ د هغې مخالفت وکړو مونږ لاړو مونږ د وزیر اعلی کور ته مخې ته ودرېدو مونږ احتجاج وکړو اسمبلی کښې نه د وزیر اعلی کور ته مونږ لاړو مونږ د هغه د کور مخې ته احتجاج وکړو د شپې د 8 بجو پورې مونږ احتجاج کړو بیا واپس راغلو بیا مونږ اسمبلی کښې کښېناستو بیا مونږ منسٹران راغلو مونږ ورته وایي چې لکه تاسو دومره غلط ته د قانون خلاف ورزي وکړه مونږ به د سپیکر خلاف عدم اعتماد د دې خلاف کولو چې تاسو دا رویه بدله نه کړه ټیک شو تاسو سره ادبي برتري ده خو د دې مطلب خو دا نه دی چې تاسو مونږ سره دونه ظلم کوئ بل زمونږ د ټولو نه لوی ظلم دا وشو چې مونږ لکه چې کوم روز باندې مونږ د ایکس پارټا ممبرانو او واغسته لکه یو زمونږ کال پس الیکشن شو بلکې مونږ اوس په زمونږ بیا اوت مونږ نه راغستي زمونږ چې پاتې مونږ اوت حالت برداري زمونږ شو مونږ څوارلس میاشتې تقریبا اوسو تر نن ورځې پورې مونږ له کمیټو کې ممبرشپ نه راغلي په کوم ورځ چې مونږ حلف اخیستې په اکثر ورځ ما ترمیم جمع کړو چې د کمیټو کې تعداد سیوا کې چې مونږ په کې ممبرشپ راکړي په 13 تاریخ باندې په 11 تاریخ باندې د کمیټې میټینګ وشو د هغه ترمیم جمع پات شو ما سره وعده کړې وه 13 لکه پرون ورځې راته وی چې اجلاس په دې کې به مونږ دا بل پات شو تاسو ته به مونږ کمیټو کې ممبرشپ درکو چې زمونږ حق دی اگر بل دی پاس نہ کو دی وی کنا اگر پاس نہ شو نقصان بلو نه چکم کی د دی د فاټا چکم د دی په منل باندې ستر دی وی او غیره پر دی مرګ کړو اگر بل خو دی په یورو سکي روم پاس یم کو کو چکم اگر ممبرانو لا په دغه کمیټه کې حق ور کولو اگر بل چې نن ما تاسو کو چې تاسو اگر بل ولې پاس نه کوي غیره څه مسلې غو مون پاس نه کو نو اوس هم ایکس فاټا ممبرانو لا حق نه ورکوي اغیله په کمیټو کې ممبرشپ نه ورکوي هغه بل د کمیټې نه خو زما په زور او په جګړو باندې پاس شو خو اوس هم هغه د اسمبلی نه دی پاس
نه مکه شو صاحب دې کې دا یو خبره هم راپورته کیږي تاسو څنګه دا خبره وکړه چې زیاتره ما تقریبا ټولو سره د قبایلی ضلعو نه چې څومره منتخب شوي نو غړي دي هغه سره ما خبرې کړې زیاتره پکې ځوان کول دي او څنګه تاسو مو ویلي چې په رولز او پروسیجر باندې او بیا د قواعد او چې کوم د اسمبلی چې کوم کاروایی د پاغي باندې زیاتره لا پوهیدلو کې وخت لګي خو هغه سره تاسو رابطه کیږي چې د قانون سازۍ په اړه باندې او څنګه تاسو ویلي چې اوس پوری د کمیټیو تاسو لپاره د غړیتوب اغه حیثیت هم نه دی درکړي نو په دې اړه مې تاسو د یو سره خبري هم کړې دي کنه
بل ورځ ما لکه اول خو چې کله ما د بل جمع کو نو بار بار دې ته ما میسجونه د خپل ممبرانو ټول ته ما وسره راته کړل چې لکه دا مسله ده چې کله دا ما اسمبلی کې پیش کړو ما ته لکه اسمبلی کې خو پوره جګړه وکړل ما دې ته چې دا د کمیټې ته نه دیږي زما په کمیټې کې فرق نه دی فائدہ ده چې دا کمیټې ته لړ شي خو زه غواړم چې د ټولو ممبرانو ته فائدہ ورسي نه زه نه غواړم چې دا کمیټې ته لړ شي زه غواړم چې دا د هاوس نه په دې ټایم پات شي او د ټولو ممبرانو ته د ممبرشپ نه لړ شي زه دا چې ما کمیټې ته لړ شي زه به بار بار میټینګ ته ځم ما ته به د هغه پرویلیج نه لاویږي نو ما وته چې زه دا نه غواړم چې دا اوس پات کې خو ټول هغه ممبران ما سره فاټا ولو دوی د خو بیا سپیکر هغه نه منل چې نه یو میاشت زه دې له ټایم ورکوم یو میاشت به دا پات کې اوس اول ورځ زمونږ د دې لپاره یو خپل ګروپ جوړ کړی زمونږ نوې ممبران چې راغلي ما په ګروپ کې میسج وکړ ټول ممبرس ته چې ګوره دا کمیټې نه خو دا بل مونږ پاس کړو خو نن د هغه ایجنډا مې متولېږله چې په ایجنډا باندې نن هم دا بل نه دی چول شوی نو سبا تاسو ټول سپیکر ته لړ شي او سپیکر ته وایي چې دا تا نن په ایجنډا ولې نه ور اچولې بیا سبا چې باندې چې پرون مطلب سهار کې زه لاړم نو یو درې څلور ممبران ما ته ملو شو ما هغې ته اومې پرسنلي ما ورته زه اوس سپیکر ته چې ځم تاسو سپیکر ته وایي چې دا تا په ایجنډا ولې نه دی چولې زه سپیکر پسې لاړم زه لاړم منسټر پسې لاړم ما ته وایي چې دا دې اوس اچوي خو بیا هغه په اډیشنل ایجنډا کې روړو او ماته لکه مات مونږ ته ورته بلم شو بیا ایم پاس نو کو بیا ایم کو ډیټ کو نو دا څه غیب سندې د خلکو باندې وړي بل یو چې هیڅ څه پته نه پوي چې دې سره مونږ څه کو او تاسو خبر سره بالکل زه ګری کوم چې زمونږ ممبران نه راغلي دي نو اغه سره موږ دغه دروغ دي چې او ته اوسې کو اوسې کو واغه غریبانه نه اوم ډاچکی دا ډاچکی او دروغ وته وی نو مونږ هم نه پوي چې څه سره ګما ته خپل ځانې دا دې کوې او جنډه یې رول او ټیبل یې او چې بیا یې لاس ختم شو بیا یې نه یې بل ورځ لري تاسو کې دا چې لاس ختم شو په تنه شي لاس وصل کی
زګوه نیمه صاحب دې هغه تم را شو د قبایلی علاقو ته په قبایلی علاقو کې حکومت اصلاحاتو بهیر راوستو او په دوه ویا کال پس ته د حیثیت ورکو چې د پاکستان د نورو وګړو په شان حقوقونه ولري په صوبه کې شامل شو ډيري حکومت اصلاحاتي بهیر اوس هم لا روان دي حکومت دا داوه کوي چې دا به لسو کالو کې د نن په قامي دایره کې د شاملو دوه جوګشي او رو رو کار روان دي اوس تاسو څنګه ګوري تاسو د قبایلی سیمو استازي توپ کوي په پخوانی قبایلی ضلعو سیمو کې او وسنی کې تاسو څه فرق محسوسوي او کنه؟
نو یو مثال خو ته دا درکما چې دی خو چې موږ په بایلو کې کم کالا قانون دی ختمو او موږ دې علاقو کې مرسکو کم سیټل ایریا چې ته موږ وایو او کم چې سیول رولز هغه ختمو تاسو ګوره هغه سیول پاور رولز چې اوس په ټول سیمه کې نافذ کړو کم چې اوس عدالت کې چیلنج شوی دی نو د اول خو دی چې نه دا د فاټانه ختمو اوس په غونډه صبح کې نافذ کړو نو آیا دی اوس غونډه صبح نه فاټا جوړ کړو نو چې دا یو خرول نو بیا د فاټا ولې مرچ کوله بیا په کار کې سره په غوښتي کې بیا د هغه ولې مرچ کوله د خدای یو مثال دی چې هغه ته ترتیب ورکړو پرون څنګه چې تاسو ما مثال درکو د منرلز د بارکی بل پاس شو چې دا هغه ټول اختیار اوس چې دی سره شو او پاره کې کوم دا صرف دا فاټا د خلکو یا د اغه زه حق او اغه ختم شو نو آیا د دینه زمونږ ته فائدې شو په نقصان شو چې د اغه اغه زمونږ ته کوم ټیکس فری و دغه او اغه ختم شو د مونږ سره د مرجر وخت کې وعده کړی و چې ته بعد د لاسو کالو د لپاره ټیکس فری دغه وی او ملاوي چې لاس کاله وته ایزنشن
مستثنا به وي
مشو اول خو بیا خو دی هغه استثناء ختم شو اول بیا دې پنځه کاله دي اوس هغه پنځه کاله هم ختم شو نو هغه کې هم ممکن نقصان شو هغه کې هم ممکن فائدې نه شو ډیولپمنټ څه کیږي تاسو ګوره څه خاص ډیولپمنټ خو څه پورې موږ ته نه ښکاري چې راغلي دي نو زه وایم چې فلحال خو لا نشته ګورو به چې راتلونکي وخت کې به څونه موږ ته د دې نه فائدې راځي خو اوس خو چونکی یو آئینی ترمیم دی شوی دی نو مونږ غواړو چې چونکی یو آئین دی مونږ په زمونږ جماعت زمونږ پارټي چونکی په آئین او قانون باندې مونږ یقین ساتلو والی جماعت یو نو مونږ غواړو چې چونکی یو آئینی او قانوني امندمنټ شوی دی نو دې لدی اوس عملي شکل هم ورکړي
خو دا خبره هم راځي بالکل
لکه زمونږ سره یو اهم چیز یو اخري خبره مونږ سره یو اهم واده شوی و چې مونږ به ان ایف سی کې 3% ورکړو په هغه د عمل درآمد شي کم از کم هغه 3% چې مونږ سره ان ایف سی کې واده شوی هغه دې راکړي
نعیم صاحب دې کې دا مې خبر راپورته کیږي چې د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند لومړی وار نه د انضمام مخالفت کړی وو خو د دې باوجود بیا ولی تاسو په دې انتخاباتو کې برخه واخسته د دې بهیرم برخه جوړه شوی
د انضمام مونږ چیرې مخالفت نه کړی مونږ تاسو چې زمونږ د یو لیډر هم دانش اوریدل چې مونږ د انضمام مخالف یو مونږ بار بار ویلو چې تاسو که انضمام کوئ که تاسو جیل سي جوړوي تاسو د هغه خلکو نه تاسو کې چې هغه خلکو څه د غیر رای په هغه مطابق لړ شي مونږ چیرې دا نه ویل چې مونږ د انضمام مخالف یو یا مونږ د نوي څه مخالف یو یا مونږ د ویل علاقې یا مونږ مطلب د سټېټس کو مخالف یو یا دغه څه مطلب پاتې شي مونږ چیرې دا نه ویل مونږ یې درې واړو پوزیشن د خلکو نه تاسو کې او چې اوس خو یو آئینی امندمنت شو اوس خو ظاهره ده مونږ به د آئین مطابق شي مونږ خو د آئین نه بار نه کیږي چې آئین امندمنت شو زموږ آئین او د قانون څه شو نه مونږ وایو چې نه مونږ یو سم نه مونږ اوس مونږ دغه مخالفت نه کیږي اوس خو مونږ وایو چې بیا دې صبح جوړه کړو مونږ د خپل آئین او قانون مطابق اوسي وو دغه دنه به موږ سټرګل کوو دا نه دا کده به دې صبح د پارم کې نو دغه دنه به کوو خو چې مونږ وایو چې تاسو مونږ سره اوس وعده کړی و چې مونږ به تاسو لا دې انضمام نه پس به دلته دا کوو نو ولې پاره مندر آمد نه کیږي تاسو ویلو چې مونږ به تاسو لا حالانکه که تاسو په دې مردم شمارې ګورئ نو زموږ 4.5% په دې مردم شمارې کې مونږ نه مونږ چې دا غلطه شوې ده که دا غي نه باوجود هم که په دې باندې دېس کې ته په دې باندې دېس کې نو 4.5% زموږ سره جوړېږي خو دې مونږ سره وعده کړو چې 3% به درته د ان ایف سی نو اخر ولې اوس مونږ 3% نه راځي اوس خو د ان ایف سی ایوارډ دی ایشو دي کنه اوس خو د مونږ ته خپل 3% راځي کنه نو اوس هم په هغه عمل درآمد کوم شي صرف الیکشن کول خو د دې مسئلې حل نه دی کنه چې مونږ یې د مرکز نوم ختم کړو او دا خو زغم چې مونږ ته ډیر نقصان داسې شو چې زما سینټ ختم شو زما د قومي ممبران نیم شو نو زه به په 14 ممبرانو څه وکړم
اوس تاسو د وزیرستان استازیتوب کوي د شمالي وزیرستان استازیتوب کوي په صوبایي سملې کې نو لگ به د شمالی وزیرستان هغه ته هم راشو چې تاسو د خپلې هغه سیمینا تاسو ټاکل شوی یې، نو دا هغه سیمې خلکو کمی کمی داسې ستونزې دي چې تاسو په پام کې دي چې را دا د لومړی ترجیحاتو کې ستاسو دا دي چې دا به تاسو ایوان ته وړاندې کوئ؟
چونکہ زمونگا نشست خو مخصوص تھے، اور مخصوص نشست کو مطلب دا دے چکے زمونگا دا غن علاقی چی کم مسائل دی اگر تا بگور زمونگا خو حلکا چونکہ نوی چی دا زمان حلکا دا رہی تا چکے بیام چونکہ تا چونکہ ایریا گور نظائرہ دا سنگے چی دا ٹولی سبی مسائل دی اول خو دا ایڈوکیشن مطلب دا او دا ہیلت مسائل دی دا بو مسائل دی خو د ټول نه لوی زخو یم چې چونکه دغه علاقو دي نو دغه تل ته د ماینس مسله ده چې ولې ماینس صفاتی چې ماشومان او تا دغه ځای اوسیدونکو خلکو ته د اغي ډیره لوی مسله ده چې د ماینس صفای ده چونکه زمار چې کوم دې چې هغه کې ما د هوا لډیره ورکړي نو اول د ماینس مسله ده چې د دې صفای دي چې زموږ د آبادکاری مسله ده چې آبادکاری دي د دې کم چې به کور شي خلک او درېم چې کوم د دې نقصانات شي د هغه ازاله دي وشي نو دا مین مسایل دي چې دې ته دې لږ پایرټي ورتي چې او چې کوم یې موږ سره د انزمام په وخت باندې شي په هغه باندې مندر آمد
په دې باندې نیما کشور صاحب چې څنګه تاسو ویلي چې وادي شي دي او حکومت رویه هغه رنگ نه ده چې څنګه د انزمام نه مخکې واغ هغه وخت کې دوی کوشش کوي چې زیات نه زیات اعلان نو وکړي، خو اوس تاسو په ایوان کې یې نو تاسو یو موثر آواز دی او تاسو سره د قبایلي ضلعو پورا تقریبا سوارلس او پنځلس غړي دي او بیا چې د ښځو او د اقلیتو هم واچوي، نو دا یو موثر آواز نشي جوړېدی په ایوان کې دننه د قبایلي علاقو د هغه لپاره پرمختګ له
موږ دې وخت تقریبا 21 ممبران یو، خو لا فل حال زه نه ګورم چې هغه سي آواز جوړ شوی دی، فل حال لا ټایم به لګي په دې آواز جوړېدو کې، ځکه چې زموږ ممبران لا ګرځي خپل حیثیت معلوموي، خپل طاقت معلوموي، خپل حق معلوموي، خپل فرض معلوموي چې زما سونه حق دی کوم ځای به ملاویږي څه طریقه کار به ورته سوي، نو هغه خپل هغه دغه ګوري خپل طاقت لا ګوري نظام چې لږ شان ټایم به پی لګي، هغه خپل صبح کې هغه تا لا خپل دغه نه دی معلوم، حیثیت نه معلوم چې ما ته خپل دغه کم ځای نه ملاویږي، نظام چې لا ټایم به پی لګي مخکې خدای دې مونږ قومي سرونه مونږ ته الته نه پټا وا چې زمونږ کار د کم ځای نه کیږي، د کم ادارې نه کیږي، د کم کس نه کیږي، چا ته به ځو، اوس هغه سیز ډیوایډ شو، مونږ په دې پته نه پوهېږو قومي ته به ځو، صوبې ته به ځو، کوم ډپارټمنټ ته به ځو، نو هر یو سیز بالکل تتر بتر دی، نو یو حکومت داسې دی د سختې پته نه لګي، بل زمونږ په کې نه مرجر شو نو زمونږ لا بالکل پته نه لګي، نو زموږ چې لږ ټایم به لګي دو نظر لا تاسو نشئ ایکسپیکټ کولی چې دا ممبران راغلي د دینه به
دا خبر نیمه کشور صاحبہ چې پکار سدی په دی هغه کې، ځکه چې تاسو پکې یو سیزنډ پولیټیشین یې، نو
ولرم چې پکار د دې حکومت د ممبران چې دی د دې یو کمیټي جوړه کی، د کوم چې د مرجر پارټ ممبران نه نوی راغلی دي، د ټولو ممبرانو چې د حکومت دي او د اپوزیشن دي، او چې سونه د فاټا کې ډیولپمنټ کار کیږي سونه کار کیږي، حال نه دي کیږي د ایم پی ایز د پرسته دي نه کیږي، خو دې د اعتماد کې والی او د دې کدي وي چې دا کارونه موږ کوو د دې د ډپارټمنټ په تھرو کوو دا طریقه کار دی، نو دا دې نه دي چې لکه دوی ته دې اختیار ورکړي، خو دې دې په اعتماد کې والی چې په دې تھرو باندې په دې علاقو کې موږ دا کارونه کوو په دې طریقه کار یې کوو، نو دې کسانو ته به هم پته لګي دوی به ورته په صحیح طریقه باندې خپل مسائل مو وي، ځکه چې د دې هغه علاقو سره د دې کسانو تعلق دی، د دې ممبرانو هغه علاقو سره تعلق دی، دوی ته د هغه مسائلو پته ده، او چونکه لوکل گورنمنٹ هم را روان دی نو هغه چې به دوی سره ښه هیلپ وکړي، نو زه یم چې د هغه علاقو کوم مسائل حل کول غواړي، نو دا ایم پی ایس دا ایم این ایس د دوی په اعتماد کې والی، او هلته چې څونه دي هلته که ډیولپمنټ کار کول غواړي یا نور چې کار کول غواړي، نو چې دا ممبران ځان سره والي زما چې الته کې وای یو خو پروګرس او یو خو ډیولپمنٹ او یو خو ترقیاتی کارونه کې
نیما کشور صاحب سب پلانز لري تاسو د خپل علاقو څنګه تاسو ویل تاسو ټول د قبایلی سیمو دغه دی او لکشان لن جواب را ته راکې چې تاسو په راتلونکو سب پلان لري د قبایلی زلو لپاره
زه چون کې یو قانون ساز ادارې سره تعلق ساتم نظر یم چې هغه د لپاره یو بهتر قانون سازي کوم چې د دې قانون سازي کوم چې راتلونکو وخت لپاره د هغه راتلونکو نسل لپاره یو خو روحانه مستقبل
او اخیره کې د قبایلی زلو چې کوم مونږ ټول اوریدونکو دي هغه لپاره څه پیغام تاسو ورکول غواړي
هغه لپاره خو بس دا پیغام دي چې تاسو لپاره چې دا انزمام شوی دی نو زموږ چې خپل راتلونکو نسل لپاره زموږ چې زیات نه زیات خپل ماشومان ته خاص کر او خاص کر دینه کوزه تعلیم باندې توجه ورکړي او حکومت هم کوشش کوي خو زمونږ چې کوم مین دي زمونږ چې کوم والدین دي هغه د خپل ماشومان ته خاص کر جنکو د تعلیم لپاره توجه ورکړي نظر یې چې زمونږ یو ښه قوم او یو ښه نسل لیدل غواړو نو مونږ چې یو ښه ایجوکیټډ قوم ترکی غواړو نو چې مونږ سره یو ښه ایجوکیشن ایجوکیټډ مور وي
نیما کشور صاحب ډیر زیاته مننه چې د مشال رادیو ځانګړي پروګرام مشال مرکه کې تاسو موږ سره خبرې وکړې ډیر
مننه
کډمو درکو د مشال رادیو ځانګړي خبرونه د مشال مرکه کې مو له قبایلی سیمو نه نوی منتخب شوی خزینه غړي نیما کشور خبر تاسو واوریدي هم دې سره خپل قربا غولې استه اجازه ورکړي په بل خبرونه کې به تاسو په خدمت کې حاضر یم تر هغه پورې په لوی الله مسپارم
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د پښتنو
د عمر
بیا غی نه پز په ډیسټریټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
هر قدم مس پر لے لاجوند فاصلے د چمن دا کلا ژوند زرول کے جنتی دا چمن بسنگار کو جنتی دا چمن بسنگار کو ہر یو گل دس پر لے میرا پلی پٹی خیست باہو نالرو دتنگو کنو پشان کلا دسڑو نولرو پیش میرا پلی پٹی خیست باہو نالرو زیچ مینا و محبت خپل مالیار تو زیچ مینا و محبت پل مالیار کو یو گل دس پر لی بہی سار کو دا پل سات و ملکن پر کل سار کو ہر یو گل دس پر لی بہی سار کو دا پل سات و ملکن پر کل سار کو تمل مستیا وطن د علم شمے ہر لو رنا رنا مو چمن سچ امن ری خوشحالی بل رے بار سچ امن خوشحالی بل رے بار ہر قدم مس پر لے دا چندے حوصلے دا چمن دا گلا چنو سارا
ل یو ملیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.